السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین دوه بجې شوې د صفی الله ستانګزیم تاسو هم د ازادي راډیو لاره د یو ساعت پښتو خبرونه اورئ په روانه خبرونه کې دوی منیمه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړی شوی خو په لومړی نیمه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو غواړي چې د روژې مبارکې میاشتې او د اختر برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي د بلې خوا د سولې عالی شورا وایي چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي دا به هم اورئ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو حمله پای تر رسیدلې چې په نتیجه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی یو وړانجلۍ هم وژل شوی او څلور نور پولیس ټپیان دي له بلې خوا چارواکي وایي په دې حمله کې پنځه حمله کوونکي له منځه تللي دي او له بهرنیو به هم دا اوري چې اسرائیل وایي وروسته تر هغه چې حماس د اوربند غزول رد کړ او راکټي بریدونه پیل کړل په غزې ترانګه کې نن یک شنبه خپل پوځي عملیات بیا پیل کړی دي دا ټول او ټول به وورو خو لومړی نجیبې زمان ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروروي
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د روژې او کوچني اختر له برکته دي سولې ته غاړه کړي د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرو زرو د قرضغن کان په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او اسرائیل د څلورویشت ساعت اوربند پر اوردوالي توافق کړی خو حماس ډله یې ردوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د روژې مبارک میاشتې او د کوچني اختر له برکته دې سولې ته غاړه کشیږي د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې انسان او ورورژنه په اسلام کې روانه ده
پیغام دادی چې باید هغه ټول وسلوال مخالفینو سولې ته او ملی پخلاینه تا او یو عادلانه جوړښت او چمتووالی وشي
د سولې د عالی شورا په د سولې عالی شورا په داس حال کې پر وسلوالو مخالفینو ژغ کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې وسلوالو په لسکونه حمله وکړي چې یو زیات شمېر کسان پکښې وژل شول د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وای د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرو زرو د قرضغن کان په غیر قانوني ډول کیندل کیږي د دغه ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې ویل د دغه کان د سرو زرو ذخیره په مخفي ډول د ځینو کسانو لخوا د پروسس لپاره پټو ځایونو ته وړل کیږي د طبي منابعو افغان کرستال هغه شرکت دی چې د افغانستان د شفافیت د څار سازمان لخوا د دغه کان د غیر قانوني کیندونو په تور تورن سوی د افغانستان د شفافیت د څار سازمان اجرایوي مشر سید اکرام افضلی په دې اړه ویل
ای کمپنی امو فعالیت های غیر قانونی خود استخراج غیر قانونی خود در صحه
دی وای دا کمپنی په سیمه کې خپل غیر قانونی کیندنی کوي چې دا کار ټول ته اندیشنال پیدا کړي او هم د افغان حکومت د منابعو عایداتو د لاسته ورکولو سبب ګرځېدلې دي خو د کانونو پټرولیم وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سرو زرو د قرضغن کان د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د سرو زرو د څلورو کلسترونو څخه جوړ شوی دی چې د دغه ولسوالۍ په اتو کلیو کې موقعیت لري د میدان وردګ ولایت دینی عالمان وایي کچیر پاکستانی علما د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي په افغانستان کې به دایمي سوله راسي د میدان وردګو د والی دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل چې د دې ولایت دینی علما دغه څرګندونې تیر ورځ په غونډه کې وکړي چې پکې چارواکو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون کړي وو ځینو نورو علماو هم له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د اوسنی تاوتریخوالي عمده لامل د پاکستانی علماو بې ځایه فتواوې او د هغه هیواد د استخباراتو لاسوهنه ده د پاکستان د دینی علماو د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه په داس حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حمله او مرموزي وژنې زیاتې شوې دي اوس هم څو نړیوال خبرونه. اسرائیل د 24 ساعته اوربند پر اوردوالي توافق کړي خو حماس ډلې رد کړي دي. د اسرائیلو یو حکومتي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د وړاندیز پر اساس د دغه هیواد کابینې پرون موافقه وکړه چې دغه اوربند دې تر نیمې شپې پورې دوام وکړي، خو حماس ډلې ویلي چې دغه ډول اوربند دوی ته د منلو وړ نه دي. تر دې وړاندې هم حماس ډلې د 24 ساعته اوربند وړاندیز رد کړی و. د حماس ډلې یاغیان وایي اسرائیلو یا له 24 ساعته اوربند څخه وروسته لسګونه راکټونه ویشتلی دي. د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیله چې شاوخوا درې اونۍ ورڅخه تیریږي، تر زرو زیات فلسطینیان او 340 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول کارکونکي په لیبیا کې له خپل سفارت څخه ایستلي دي. دا په داس حال کې ده چې د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د سیالو یاغي ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي د خپل سفارت کارکونکي د مځکې له لارې په موقت توګه ګاونډي هیواد تونس ته انتقال کړي دي. چارواکي وایي څو چې په لیبیا کې وضعیت ښه سوی نه وي، په دې هیواد کې به د امریکا د سفارت فعالیت ځنډیدلی وي. د سوریې څارنې یو ډله وایي لشته لږه 15 حکومتي سرتیري هغه مهال وژل سول چې یاغیانو یو پوځي اډونه ول. د څارونکو ډلې ویل چې له شمیر سرتیرو څخه سرونه پرستی ویدي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي 50 سرتیري دستي اعدام سوي، 19 نور سرتیري په ځان وژن کې حمله کې وژل سوي، او لشته لږه 14 نور سوری سرتیري د داعش ته وسوالې ډلې لخوا په شمال کې پروت رقه ولایت کې د وی په دې اډیله نیولو وروسته لمانځه تللی دی. د څارنې د ډله چې مرکز په بریتانیا کې دی وایي د 200 نور سرتیرو برخلیک لا څرګند نه دی. او اوکرایني ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د دونسک په شهر کې پر روسپلو بیلتون غشتونکو برید کړی دی. راپور نوایي چې پرون د بیلتون غشتونکو تر ولکې لاندې د دې شهر په څنډو کې د توپونو او چاودنو غږونه اوریدل کېدل. اوکرایني ځواکونه وایي سرتیری د دونسک د شهر په څنډو کې وړاندې تللی دی. د عملیات په داس حال کې ترسره کیږي چې اوکرایني ځواکونه په دې وروستیو کې ځینې نورې سیمې هم له روسپلو بیلتون غشتونکو نیولې دي. همدارنګه داسې ښکاري چې روسیه هم د اوکراین پر روانه جګړه کې لا ډیره ښکل سوي. د امریکا د دفاع وزارت په دې وروستیو کې پر مسکو ټول پوری کړی چې هڅه کوي د توغندیو یو پیاوړی سیستم له پولې اغاړې بیلتون غشتونکو ته واړوي، خو روسیه دا تور رد کړی دی. د خبرنو پای
وخت افغانستان کې د ماسپخین 2:02 شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوالي. د خبرونه به هم وګوري. اول ولې ازادي رادیو پښتو وی پانی تورشي پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د روژې میاشتې وخت تر برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي.
ټولو مخالفینو نه غوښتنه دا ده چې نور افغانان ونه وچل شي، جنگونه متوقف شي.
د بلې خوا د سولې عالی شورا یو بل غړی وایي چې کولای شي د افغانستان د سولې برخه کې خر ولوبوي
اگر چین بخواهد از این نفوذ خود به نفع
که چین وغواړي له دې نفوس څخه پر پاکستان خپل کار واخلي، نو کولی شي په ډېره مؤثره توګه باندې دا کار ترسره کړي. په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو حمله پای ته رسیدلې ده.
په چې وکی د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې چې 15 سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي، هدف د کورنۍ و چې په دغه ځای کې اوسېدل.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې خلک کولی شي په ډاډمنه فضا کې تګ راتګ وکړي. دا به هم اوري چې اسرائیل وایي وروسته تر هغه چې حماس د اوربند غزول رد کړي، په غزې تړنګ کې نن یکشنبه خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل. سر راپور دا دی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو غواړي چې د روژې مبارکې میاشتې او د اختر په برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې جګړه دینی اړخ نه لري، بلکې تر شایې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس دی. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو سرسري شورا هم په جنگ کې لخکېلو غاړو غوښتنه وکړه چې د اختر په ورځو د اوربند وکړي او افغانان پرېږدي چې د اختر درې ورځې په خوښیو کې تېرې کړي. ډېر معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای افغانان نور له جګړې او انسان وژنې څخه ستړي شوي او مخالفین باید نور خپل تخریبي فعالیتونه ودروي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د اسلام تر نامه لاندې جګړه د پردیو د استخباراتو لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلي قاسمیار یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې له برکت او د اختر په مناسبت سولې ته غاړه کیږدي.
پیغام دادی چې باید هغه ټول وسلوال مخالفینو سولې ته او ملي پخلاینه ته او یو عادلانه جوړښت ته او چمتووالی وشي. دا دعوت چې وصلح و خیر پر بنسټ ولاړه ده باید د ټولو نه ومنل شي.
د سولې عالي شورا چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه کوي چې په روژه کې د وسلوالو مخالفانو حملې او فعالیتونه ډېر وو. په ورته وخت کې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د اختر په ورځو کې له جګړې لاس په سر شي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مخالفینو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې افغانان خپلو عبادتونو او خوښیو ته پرېږدي.
ټول مخالفینو نه غوښتنه دا ده چې نور افغانان ونه وچل شي، جنگونه متوقف شي او دا اختر چې د مسلمانانو لپاره د خیر او د برکت ورځ دی، د نور په غم او په ماتم او په وینو کې لږ پتیری نه کی، په دې ورځو کې په مطلق شکل باندې جنگونه عملیات متوقف شي او د افغانانو ویني په دې کې توی نشي او نور افغانان د غم په ټغر باندې کېنه نه ول شي.
له وسلوالو مخالفانو په داسې حال کې د سولې او اوربند غوښتنه کیږي چې دوه کال وړاندې د کوچني اختر په اوله ورځ د فاریاب په یو جومات کې او همدارنګه تیر کال د همدې اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې انتحاري او بمی چاودنو لسګونو ملکیانو ته امر ژوبله واړوله. تیر کال د لوګر پخوانی والی ارسلا جمال د اختر په ورځ په جومات کې په یو چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د دې ټولو پیښو پله چا پر غاړه وانخیسته خو دولت یې پله پر وسلوالو مخالفانو ور واچوله. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د خلکو سر او مال ته خطر پیښ نه کړي. د دولت د بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي مشر هم د کوچني اختر په پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتي چې د ملکي وګړو او د دولت د ملکي مامورینو له وژلو دې ډډه وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
رحمت الله افغان، پراپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا د ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې او د اختر په برکت دایمي سولې ته غاړه کېږدي. له بلې خوا د سولې علي شورا وایي چین کولی شي د افغانستان د سولې برخه کې ښه رول ولوبوي ځکه چې پر پاکستان نفوذ او له دې هېواد سره ټینګې اړیکې لري. د دې شورا یو غړي د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه همکاري زیاته شوې او ښایي چین هم په دې برخه کې ښه رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي هېواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي، خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور نه لري چې چین به په پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره همکاریو ته غاړه کېږدي. د ناجیه صافی راپور ته غوښتي چې په همدې اړه جوړ کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین باید پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی مرسته وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د پاکستان او چین اقتصادي او سیاسي اړیکو ته په پام د چین چارواکي کولای شي چې پاکستان وهڅوي سو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ښاغلی قاسمیار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
کچیرته چین وغواړي ل خپل نفوس څخه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي دا کار په ډیر مؤثره شکل کولای شي. نو تر ټولو لاند او خلاره ایدا ده چې چین پاکستان دې ته مجبور کړي چې صادقانه همکاري وکړي.
د سولې علي شورا د چارواکو په وینا تر اوسه کارنه ده چې چین به په دې برخه کې څومره مرسته وکړي، خو وایي چې په سیمه ییزه کچه د همکاري او لزیاتې دوه څخه ښکاري چې چین به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې په دې ورسره کې د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي سن یوشی لولسمشر حمید کرزی سره په خبرو کې ویلي چې چین د سولې له پروسې سره د افغانانو په مشرۍ ملاتړ کوي. ولسمشر حمید کرزی هم ویلي چې چین د افغانستان دوست هیواد دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري چې دا اقدام به د سولې په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. خو له بلې خوا یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې چین نشي کولای چې په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې مسله بهرنۍ ریښې لري او تر هغه چې ټول سره سلا نشي ممکن نه دی چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
چین چې فرضاً وغواړي چې پاکستان ته فشار ورکړي اول خو به نه کړي چې دا وکړي، چون د افغانستان مسله یوازې په پاکستان باندې تر هغه وخت پورې چې دغه سیاستونه یو لاس نشي یو فکر ورسي زه باور نه لرم چې سوله.
خغلی سعیدی وویل چې په اوسنی حکومت کې د فرصتونه محدود دي او نشي کولای چې له چین څخه په دې کم فرصت کې د سولې د تامین لپاره ګټه واخلي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید داسې منظم میکانیزم جوړ شي تر څو ټولو غړو ته د منلو وړوي. ځینې نورو څېړونکو بیا ویلي و چې که چین د افغانستان سره له 2016 کال وروسته اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، ممکن چین پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، ځکه د افغانستان نام نیبا د چین ګټه هم ګواخوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوه بجې او شپاړس دقیقې په افغانستان کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې یو سرحدي پولیس او یوه وړه نجلۍ وژل شوي او څلور پولیس هم ټپیان دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې په خپله 15 حمله کوونکي چې انتحاري واسکټونه یې پتن وو وژل شوي دي. پیښې د نور جزئیاتو لپاره مې شیبه مخکې په کندهار کې د ازادي راډیو له خبریال محمد صادق رښتینی سره خبرې وکړې او د جزئیاتو پوښتنه مې ترې وکړه.
نن شاوخوا 8 بجې 500 تنو ژوندکو چې په لومړي سر کې چارواکو د دوی شمیر 3 او وروسته 8 تنه شوي، خوست په ساحه کې ولیدل شو چې دغه حمله کوونکي 15 تنه دي. دوی د کندهار د امنیت کمانډان پر میلمستون او دغه راز هلته چې د سرحدي پولیسو کمانډانانو کورونه دي حمله کړې وه. په سیمه کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې چې 15 حمله کوونکو ګډون کړی وو، 15 سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي او دغه راز د حمله کوونکو په ډزو یو سرحدي پولیس وژل شوی او دغه راز یو کوچنی نجلۍ چې هلته په کالونی څخه راوتلې وه هغه د دغه حمله کوونکو لخوا وژل شوی. دغه راز څلور نور پولیس په دغه پیښه کې زخمیان شوي. کومندان
ښاغلی رازق خپله څنګه دی دا څه وایي؟ په ځینو نږدې کسان ته خو به زیان نه رسېدلی په دې پیښه کې.
کومندان په خپله د حملې پر مهال د کندهار په جړې ولسوالۍ کې و. تاسو معلومه ده چې په جړې کې د تېرې ورځې راهیسې وسلوالو حمله کړې وه. دوی وایي د هلته په ساحه کې، البته په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر پیښې وروسته خبریالان ته وویل چې د جړې ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې طالبانو حملې کړې هلته عملیات پیل شوي. دوی تر پیښې وروسته ساحې ته رالی ډول چې هدف د ده کورنۍ و چې په دغه ځای کې اوسېدل، د طالبانو دغه ډول حملې وغندلې چې په وینا پر ښځو او ماشومانو یې کوي.
طالبانو څه ویلي تر اوسه پورې؟ کومه تبصره کړې که څنګه؟
د طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. دوی وایي چې په دغه پیښه کې تر 30 زیات سرحدي پولیس او ملي پولیس وژلي دي، خو خپل کمانډان او چارواکي دغه ادعا د طالبانو ردوي.
و موریدل چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې یو سرحدي پولیس او یو وړنجلې وژل شوی او څلور پولیس هم ټپیان دي. د سره سم د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ویلي چې په ژړې ولسوالۍ کې هم د پولیسو عملیات رسل هغې بل شو چې وسلوال مخالفینو خپلو حملو ته دوام ورکړ. اوس په هم راشو د هلمند په اړه یو موضوع ته. د هلمند ولیوې په سنگین کې روانه جګړه یې مهار کړې، خو لا هم په سیمه کې وسلوال دی او بل ستر حملو پلانونه جوړوي. ولی ویلې په سنگین کې د جنگ د اوږدېدو لامل په هلمند کې د کافي سرتیرو نشتوالی دی او د اوسنیو عملیاتو په وړاندې لویه ننګونه د وسلوالو لخوا تخمونو په څیر کرل شوي ماینونه دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم په خبرې ناسته کې ول په سنگین او نور شمالي ولسوالیو کې روان جنگ د امنیتي ځواکونو لخوا مهار شوی دی او په سنگین کې جنگیدونکي وسلوال د مات سره مخامخ شوی دی. والی چې د یک شپې پورس په خبرې ناسته کې خبرې کول ول د ټولو امنیتي ادارو مسولین په سنگین کې دی او په سیمه کې د وسلوالو په ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
ماول صاحب قول اردو کمانډان صاحب نظم عامه رئیس ارکان سرحدی د مخه خپل کمانډا صاحب زونی سره د پاغه ساحه کې او اوس دوی پاغه ساحه کې ده او تصفیه جریان لري. امیدوارو چې هغه تصفیه چې زموږ په پلان کې نیول شوی ده په دغه نږدې وخت کې هغه پلان ان شاء الله تطبیقیږي. او زه یو ځل چې ولانه مالته په څنګه کې ځینې ورونو تاسو خبر اعلان زما سره او پرون حمزه ورغلم پاغه ساحه کې هغه ساحه چې د مخه اسی پزیری یا تحرکات دوی ډیرو اوس حالت نورمال و.
ولی په سنگین کې د جګړې د وجودو لامل په هلمند کې د کافي سرتیرو نشتوالی یاد کړ. وی ول د هرات، کندهار او مرکز کابل څخه ورته اوس سرتیر رسیدلی دي چې په عملیاتو بوخت دي. ولی ول د روانو عملیاتو په وړاندې غټه ستونزه د وسلوالو له لوري په کلیو او لارو کې د تخمونو په څیر کرل سي او ماینونه دي. حاجی محمد نیم ول دوی راپورونه ترلاسه کړي دي چې وسلوال په سنگین، نوزاد او مرجو ولسوالیو کې د یو بل تهاجمي برید په پلان بوخت دي.
و بیا موږ مشکلات لرو، عمدتاً د میل د لاسه ډېرو مشکلات لرو. مینونه چې دی ډېر مثلا خطرناک دی، په هره ساحه کې چې د سړک چې وکیږي یا په سړک کې مثلا دوی مینونه مثلا پش کړی دی، لکه د یو کشزار د غنوم، د کشزار د جواري چې سړی چې څونه دغه کې دغسې مثلا حالات مثلا په سنگیر کې دی. و دوی ډېر کوشش کوي چې دغه حالات وساتي و د اختر اباده و خصوصا د دوی هغه راپورونه چې موږ ته رسېدلی دی دوی پنځلسمه تر شلمه اسده بیا دوی غواړي یو غټه حمله ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د سنگین څخه نور جنوبي ولسوالۍ ته هم د جګړې د پراخ کېدو خبرونه ورکول شوي دي. چارواکو مارجې، خانشین او نورو مرکزي سیمو ته د جنگ د پراخ کېدو خبرونه تایید کړي دي. والي ول له اوسنیو امنیتي ستونزو څخه وتل اثر لري، خو ویلی وښودل چې امنیتي ځواکونه هر تجر روانو ناامنیو ته د پای ټکی کښیږدي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خودم غړی ازادي رادیو اوري چې پر هم د غوڅپو له سهارونه د مخام تر وو پورې پټول افغانستان کې په دلسو شپږ نه منځنۍ چپه نشرات لري او هم درس په لوی خرونه کې په 3.15 اف ام باندې په صفاتو غوړیدل شي. اوس به هم راشو د فراه ولایت د امنیتي چارواکو څرګندونو ته چې د اختر د ورځو په خاطر کړي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې تګ راتګ وکړي. دوی هم دا شن وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز لګول شوی، خو د فراه اوسیدونکي بیا پر دې کار سخت انتقاد کوي. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې.
په غونډه کې د فراه ولایت د امنیتي مسؤلانو او فرعي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه. امنیتي مسؤلانو د فرعي مشرانو او اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې دي د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. د فراه ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق قبی وایي چې امنیتي مسؤلانو د لوی اختر د ورځو د امنیت د تامین لپاره ډېر جدي تدابیر ترلاسه نیولي، خو د خلکو مرسته په دې برخه کې اړینه ده. امنیت قمندان د خلکو څخه وغوښتل چې د امنیت په تامین کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د کور په خوله کې چاګنه کیږي، اما وایي زه خبر نه یم. شپه په کور کې ډوډۍ ورکوي او بیا زموږ څخه د امنیت د تامین غوښتنه کوي. تر څو چې خلک همکاري ونه کړي د پولیسو کړنې مثبتې نه شي کېدلی. په همدې حال کې د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست رئیس نجیب الله نبیل د فراه مرشانو او اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو سره د تلاشۍ او تګ راتګ پر مهال مرسته وکړي. د هغه په خبره وروستۍ تراګریز بریدونه چې په فراه ولایت کې شوي ډېره برخه یې د موټر سایکل په وسیله شوي. د اختر په ورځو کې امنیتي ځواکونه موټر سایکل ته تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
تروریستي
شبکې د موټر سایکلونو څخه د چاودونکو توکو په انتقال کې کار اخلي. ځکه دا یو ارزانه نقل وسیله ده او په هر ډول سړک هم تلای شي. لکه څنګه چې څو ورځې مخکې موږ د یوې لوی چاودنې څخه چې د فرا پر مابس د موټر سایکل په واسطه کیدله مخنیوی وکړ. په همدې حال کې فرای مشران د امنیتي ځواکونو سره د امنیت په تامین کې د مرستې ډاډ ورکړ، خو د اختر په ورځو کې د موټر سایکلونو پر ګربندیز سخته نیوکه وکړه. د دوی په خبره فرای اوسیدونکي بې وزه دي او یوازنۍ د تګ راتګ وسیله یې موټر سایکل دی. په دې وروستیو کې د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او خلک یې اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي په ډاډمنه فضا کې اختر ولمانځي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
خدایمنو دوستانو، په کابل کې د رمضان کپ په نوم د کرکټ سیالۍ د روژې په میاشت کې وشولې. دغه سیالۍ د زرملوال په سټډیوم کې وشولې. دا چې روژه ختمه شوه دغه لوبې به هم پای ته رسېدلې وي. هم د اوس د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. فضلي صاحب، مهرباني وکړئ دغه لوبې کوم ځای ته ورسېدې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی خدای په نامه. واکم ستنه ګری صاحب چې دا ډیره په زړه پورې سیالي وي او د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې نهایت یا د شپې سیالي وي چې تېره شپه یې پایلوبه، یعنی نن تېره شپه یې پایلوبه پای ته ورسېد چې د المسافي تکړه لوبډه به چې د هېواد د ملي لوبډلې اته لوبغاړو پکې شتون درلودې او ورسره د هېوادو چې هغه هم ډېره ځوان او تکړه لوبډله وه، د هېوادو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د دوی سره هغه جغدې نبي جایز چې موږ ورته اعلان کړي دوه لکه افغانۍ ګټونکي ټیم ته یو لک دوم ټیم دپاره، نو په هېوادوس لوبډله کې عبدالله مزاري و د افغانستان د ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی، د هغه په موټو باندې وتوانېدل چې دغه سیالي وګټي. واقعاً ټول هېوادوال خوشحاله وو. دا یو ډېر ښه
دغه سټډیوم چیرته دی، څنګه جوړ شوی دی؟
بالکل، دا سټډیوم د احمدشاه بابا مینه کې څوارلسم بلاک مخامخ کې د ارزان قیمت په سیمه کې د مرحوم زرملوال صاحب سټډیوم چې د هېواد یو تکړه لیکوال او سیاسي مبصر و چې په انګلستان کې وپاسو، د هغه نه وروسته د هغه زوی حاجي غلام جیلاني زرملوال دغه هلې ځلې وکړې او زموږ په همکاري باندې چې دا یو واقعا د کرکټ میدان ده پلازمینې کابل کې، یو د ځوانانو هغه د کرکټ لوبغالی دی چې د کرکټ بورډ په واک کې دی او دا یو شخصي میدان دی چې د اول ځل دپاره داسې یو نوښت وکړي. واقعاً چې دا یو ډېر غټ تصور دی د افغانستان د کرکټ لپاره او د ځوانانو لپاره.
فضلي صاحب، که په لنډ راته وایي، کرکټ بورډ څومره دغه سی خصوصي سکتور هڅوي چې ورته کارونه وکړي؟
دا د کرکټ بورډ دنده ده چې باید داسې وکړي. زه د افغانستان د کرکټ بورډ د معاون په صفت باندې، یعنی ما خپله د دوی سره ډېر همکاري کړې ده، اوس هم همکاري ورسره لرم، خو زه همدم بسنه نه کوي. باید د افغانستان کرکټ بورډ نور هم دغه سی سکتور خصوصي ته یا د پرایویټ کرکټ میدانونو ته ډیره غټه توجه وکړي، خصوصا د تخنیکی لحاظه، لکه خاوره او د رولر او په کار پوه اشخاص باید وګماري چې د دوی سره همکاري وکړي.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي کور ودان ژوندی اوسه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وی ورسته تر هغه چې حماس د اوربند غزول رد او راکټي پیروبریدونه پیل کړل، په غزي ترنګ کې نن یک شنبه خپل پوځي عملیات پیل کړي. په غزه کې تر زرو زیات کسان چې ډیری ملکیان دي د 1900 ورځې جګړې په جریان کې وژل شوي. په همدې حال کې د اسرائیل درې څلوېښت سرتیري او درې ملکیان وژل شوي. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو مشرانو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په غزه کې دغه عملیات ورسته له هغې له سره پیل سول چې اسرائیل پرون په دې ځای کې د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال 24 ساعته اوربند اعلان کړ، خو حماس دغه 24 ساعته اوربند رد کړ او په یوه اعلامیه کې وویل هر ډول اوربند چې په هغه کې د غزې له داخلي پولو د اشغالګرو سرتیرو ایستل شامل نه وي، ملکیان ونتوانیږي خپلو کورونو ته ستانه او ټاپیان له سیمو وایستل سي، د منلو وړ نه دی. اسرائیل ویلی وو د دې وقفې پر مهال به د حماس د پوځي تونلونو ویجاړولو ته ادامه ورکړي. حماس تر دې مخکې هم پرون د څلورو نورو ساعتونو لپاره د 12 ساعته اوربند له غزولو سره موافقه نه وکړي. په غزه کې تر زرو زیات کسان چې ډیری ملکیان دي د 19 ورځنۍ جګړې په جریان کې وژل شوي دي. په دې بهیر کې د اسرائیل 23 سرتیري او درې ملکیان هم وژل شوي. د بشري حقوقو ډلې وي په غزه کې په وژل سویو او ټپیانو کې 80% ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دې شخړې په بهیر کې 102 ماشومان وژل شوي دي. د اسرائیل امنیتي کابینې د شنبه په ماښام غونډه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پر اوږدمهاله اوربند د صلاح کېدو لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. تر دې مخکې جانکيري په پاریس کې د اروپایي ټولنې او منځني ختیځ د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل څو د جګړې دواړه لوري وهڅوي لنډمهاله اوربند تمدید کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو له شاغلي کيري د غرض له خپل بریتانوي، جرمني، ایټالوي، قطري او ترکی متحدانو سره تر کتنې وروسته پر شکیل خواو ژغو کړ چې د اوربند موده وغځوي.
Cette réunion a été positive. Elle a permis de
dégager des orientations. Mouj utwanidu pagazaki durban de tingedo lopara da nalewal iqdam pabab pargano nazariyato bahas bokru lashkil khaw ghoshtana kaw rawan urban tamdikri
da
mulguru milatuno da sarmunshi bankimun yowayan pa yow ilamya ki wail yow zalbial tolo shkil khaw pa ajala toga wadu chi pagazaki urazani urban elan kri. اخوا پروند اسرائیل په تلبیب شار کې په زرګونو اسرائیلیانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. اسرائیل وایي دروونو عملیاتو هدف د سختریزو وسلولو دراکټي حمله مخنیوي او د حماس د هغو تونلونو لمنځه وړل دي چې د بریدونو لپاره ورڅخه استفاده کوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دي. ل لنډو خبرونو وروسته چې نجيبه زماني در اوروي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دولت له وسوالو مخالفینو غواړي چې د روژې میاشتې او د کوچني اختر له برکته دې سولې ته غاړه کېږدي. د کندهار په سپین بول د ولسوالۍ کې د وسوالو مخالفینو په حمله کې یو سرحدي پولیس او یو کوچنی نجلۍ وژل شوې او څلور پولیس هم ټپیان دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 حمله کوونکي چې انتحاري واسکټونه یې په تن هم وژل شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سرو زرو د قره زغن کان په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. ماليزي چارواکي وایي د یو امنیتي توافق لروي د اوکراین روسي پلاو بلتون غوښتونکو نړیوالو پولیسو ته اجازه ورکړې ده چې هغه سیمې ته ورسي چې د ام اچ ولس الوتکې پکې سقوط کړي دي. او اسرائیل د 24 ساعته اوربند پر اوردوالي توافق کړي خو حماس ډلې هغه رد کړي دي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام ته مو زه ناجیه صفای هر کله کوم د ازادي رادیو د دیونه په روغتي خبرونه کې د چد عبید الله او باید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د شکرې ناروغي په اړه خبرې کو. زمنګ د نن ورځې ډاکټر صاحب ملمد د داخله چارو متخصص محمد اسف احرام چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته د کابل په سټډیو کې خرغ لسوي.
مننه زم په خپل وار سره د رادیو ازادي ټولو شنوندګانو ته سلامونه او تودهیلی وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په دې شمیرو له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه د شکرې ناروغۍ په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په کابل کې زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999-203-1550 بل شمیره مو ده 0999-202-1550. د شکرې ناروغۍ د نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې اوس مهال په نړۍ کې 302 میلیونه وګړي د شکرې په ناروغۍ اخته دي. په شکرې د اختر کسانو تر نیمایي ډېر په آسیا کې ژوند کوي. دا چې د شکرې ناروغۍ علتونه څه دي، نور علایم او د مخنیوي لارې چارې په همدې خبرونه کې پرې مفصلې خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب، که په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه موږ ته یو څه عمومي معلومات راکړي او بیا به اوریدونکو ته هم ورشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت تمام شنوندگان رادیوی خوب آزادی که صدای ما را همین یکتون میشنوند، ما باید دستن در کاران برنامه صحت. درباره مرض شکر باید بگویم که شکر یک آفت مزمن هست، یک آفت مزمن متابولیکی است که از باعث برهم خوردن سوخت و ساز پروتئین، شحم، قندیات که از باعث کمبود و یا کمبودی نسبی و یا مطلق انسولین به وجود میاد بار میاد. و مثل که شما گفتین فعلا تعداد زیاد مصابین مرض شکر اغا اوس پا آسیا کشوند کوی او 389 میلیون نفر فی نصد دنیا مصاب دیابت هست در سال 2014 که تا سال 2030 اضافه از 550 میلیون خواهد رسید. او شکر دیر اختلاط داری مجوغانو چه شکر کنترول کو شکر تداوی کو زکر چه در اختلاط داری رامن سنسی. او شکر استرگی بجه لوی شتورکی بجه لوی او دبخی سوزخ رامسته کوی هم در انگه در ازده سکته های قلبی و سکته های دماغی را بار میره که باید جلبش گرفته شد.
جلب من لکستان لشتا دیر خلق پا نره که حتی در شکری پا نروغی اخته دی ستاسی لنظر در مخنیوی لاری چاری سدی و سنگه یا چوک در شکری پا نروغی اخته که گی؟
آقا مریضان چه شکر لدی او مشوال چه دیر پاسیا که جوان کوی او فقیر حیوادونو که دیر جوان کوی در شکر در دو قسمه در چه ضرور قسمه در خود دو قسمه دیر پا نره که آمده او دا دو قسمه چه 90% دا دوم تایپ دا شکر با دا دایی 389 میلیون نفر دا 90% دا تایپ دو شکر ده. دا تایپ دو شکر کولیشه چه موش اغا و قایکو او اغا دا قایه دیر آسان ده. اغا مریضان چه وزن دیر دی یعنی اغا خلکو چه وزن دیر بی باید وزن لیک کی او منظم سپورتی و کی او غذای باید پام گیوی چی سه غذای اخری یعنی اصلی غوره دا اصلی غوره و نخوری دا وریج لک اخری او دا ترکاری و میمجاتی چی دیر اخری دا دا شکر مخنوی که دول پر دیر مهمه او ارزش نکده. او هم دارنگه چی دا منظم سپورتی و کی یعنی پا ورس که شل دقی تر نیم ساعت یا پا افته که پر دو نیم ساعت سپورتی و کی دا دا شکر مخنوی که
نو ساسل نظر علت بسه چه دیر خلق در شکر نروغی نزوری گی خصوصا پاسی هیوادونه که
علت که زیاد مردم در مثلا آسیا مصاب شکر هستن یکی عدم تحریکیت است. اکتر کشورها مردم ها به زندگی ماشینی رو آوردن و در زندگی ماشینی زیادتر ببخشید
بلی ډاکټر صاحب نمنه رزو یو وریدون کې د اوس په ټلیفون لیکه کې لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان د خیرت په خیر
ډیره زیاته مننه مهرباني ور سوال مطرح کې ډاکټر صاحب یوري
ډاکټر صاحب سلامونه وایم په نوم لیکل کې دا ډاکټر صاحب سما دا پښتنه د شکر مرز په کم نه وکی کیږي او نو دغه خلک د ډیر خواړه خوري او غوړ خوري دا چات نه کوي دا شکر په مرز باندې ښه کیږي. د ډاکټر صاحب سره دا پښتنه د سیدې دا درو د دن کار دا وایي چې دې باید دا شی ورنه خوري دا ورته چې دا شکر مرز ته واکې کیږي بس هم دا څه نه مو ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه حتما به ځواب کی له تاسو مننه. نو ډاکټر صاحب تاسو پښتنه وره ته لمیره بنو کې د غرور په ځواب کې
دا غرور په ځواب کې باید وایم چې موږ هغه مریضان چې شکر و نیمي باید هغه توای شي دا پریز وکړه دونه که اما مخې ول چې دغه خلک چې په سنتتیک یعنی په ماشینی ژوند کوي او په موټر کې ګرځي په موټر کې ټول کارونه کوي او په کمپیوټر کې ناس دی ډیر نه ګرځي سپورت نه کوي په ورځ کې پیدروي نه کوي او ترکاری نه خوري میوه نه خوري او ډیر اساسي غوړی خوري کوچ خوري یا د وریجی خوري ډیر او روغن اساسي غوړی ډیر پی به وریجی کې پارشه کې دا شکر عمل ګرځي دل کېدای شي او هغه اساسي غوړی چې په زموږ په وطن کې اوس د پاکستان یا بلې هیواد نه راوړي دا ډېرې برخې یعنی 80% دا یو هغه ده په سنتتیک جوړیږي یعنی جیمو ده یعنی جینتیک انجینین کې دغه جوړوي او هغه روغن مایع یا روغن هغه اصلي غوړی چې دته ښه نه دي هغه مریضانو ته یا د خلکو ته جوای چې ټول مریضانو ته چې دا مایع غوړی وخوري، یعنی دا زیتون غوړی وخوري، دا افتاپرست غوړی وخوري، او دا جامد غوړی استعمال ونی کی، ځکه چې دا جامد غوړی چې استعمال کی، یا دا پیپسی ګان دی چې دا، یا کوکا کولا دا، یا بل شی دا چې دا جینیټیک انجینرینګ کې جوړیږي، یا غت هندوانه چې دا ایوان نه بهر تل راځي، او هغه به جینیټیک انجینرینګ د چین نه یا بل ځای نه راځي، هغه هم کولی شي چې د شکر ناروغي نه رامنځته کی. خو موږ انا مریضان چې بیا شکر مونیمول، بیا دغه ته موږ خاصه پرهیزونه لرو چې څه ونه خوري څه ونه خوري، خو دومره پرهیز دومره سخت هم نه ده که هر څوک د عملي ونه کړي.
ډېره زیاتمننه اوریدونکو، تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ، دغه اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم اړیکه پرې شوه. نو د ټلیفون شمیرې به هم تاسو ته تکرار کړو، 0999203550 بل شمیره مو ده 0992215. نو د مو د ټلیفون شمیرې دی ډاکټر صاحب محمد آصف آرام د شکرې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي. نو د اوریدونکو اخلو، السلام علیکم. السلام علیکم. لومړی ځان معرفي کړئ وروره، د کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني پوښتنه مطرح کړئ، مګه یاورو
ما ویل ما د شکر مریضۍ لپاره ګټه څه شي کړی وخوري.
ښه، ګټه یې څه ده چې ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي؟ مننه. ټلیفون نه ډاکټر صاحب که معلومات ورکړي چې کوم کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي څه باید وکړي، مخنیوي لارې چارې څه دي؟
موږ خو مخکې د مخنیوي لارې چارې وویل، خو دا ورور چې پوښتنه وکړه چې د شکرې ناروغۍ ته څه شی ګټه کوي او څه شی ګټه نه کوي، هغه ته وایي چې ورور چې شکر وړي، مریضان چې شکر وړي، بعد هغه ترکاري ډېر وخوري، میوه یې وخوري خو لږې وخوري، یعنی معنی چې خوري یو دوه دانې په یو بعد غذا کې وخوري، یا ممیز خوري، یا نارنج خوري، یا بل کینو یا مالټې خوري، دا ډېر لږ وخوري، یو دوه دانې که داسې اندوانې خوري، یا قاشې وخوري، سمه ده که خټکی خوري هم یو قاشې وخوري، خو ترکاری ډیر شکر ناروغان ته او ټول خلکو ته ډیر ګټه کوي، هغه باید وخوري. اسی غړی ونه خوري، اسی غړی ځان مساتی کوچی ونه خوري، او قیماق ونه خوري، دا شین باید شکر مریضان او نور مریضان چې د فشار بلند لري، یعنی جګ فشار لري، ونه خوري. او هغه ناروغان چې شکر لري باید وګرځي، یعنی په ورځ کې ډیر دقیقه ګرځیدل ډیر مفاد کوي، هر ورځ چې ډیر ډیر دقیقې نه شل دقیقې وګرځي ډیر دغه ته مفاد کوي.
ډیر مننه. السلام علیکم.
شفیق الله از بغلان، ولایت بغلان.
شفیق الله خان مهرباني وکړئ،
خبر دا دی چې ډاکټر صاحب نه مزه سوال دی چې دا مرض د شکر. او زمنګ یو د خپلوان دغه د حالت د ډوړې پخکل کې دا مرض د شکر تلل ده، دا یو په یو دا چې مان نه لاړ دا څه ستونزه و یاران ته
ډاکټر صاحب تاسو ورسېده د پښتنې وروره دغه پښتنه کوم مطرح کې سر نه ډاکټر صاحب یوري
مالما ډاکټر سم نه مدا سوال دی چې دا زمون خورې چې دا مرض سپته مرض شکل سو واره ډاکټر ته مراجعه وکړه، د ته ویل چې مثلا ته ډیر دا د جواری غوړې نه استفاده وکړه، او دا ډیر تدابیر کو پاکستان ته نه دي چې دا کم ګټاونه کوي، دا بیا چې پاکستان نه راغه دا د پلومری ولادت کې دلته چې دلته لاړه دا دوای چې وخت یو لک تاثیر کوي ورته کشو مګم دا یو ورې چې دا د تاسو سره کې نه چې د ډوړې په خپل ته نه کوم هغه یو په یو دا چې دوی کو غرزه د پاس خلا ځان په اوس پاره
ان چې علت به سي. نو ډاکټر صاحب تاسو ته جواب دی
مانا نوروره ګران نوروره شفیق د بغلان ولایت څخه، موږ مخکې ته وویل چې دا شکر ناروغي چې دا باید منظمه کنټرول سي، او په نړۍ کې په افغانستان کې 2005 کال کې چې یو ریسرچ شوی وو په افغانستان کې 1,000,000 مریضان د شکر اوس وجود لري، یعنی په افغانستان کې 1,000,000 د شکر پورته خلک شکر ناروغي لري. خو دا شکر ناروغي چې څوک لري دا ولی موږ وایو چې دا باید کنټرول سي، دا مخنیوی ونیسی ځکه چې دا شکر څوک شکر وړي دا سرور کړته یا اتا کړته دا زه سکتی او د دماغی سکتی دیر دغه خلکو ته دیر دا دیر دا هغه خلکو چې دا شکر و نه لري یا فرط فشار و نه لري خدا خوستا خور چې دا شکر نه رو دا تداوی در کړ موږ وای چې دا شکر کنټرول شي شکر چې کنټرول نیسی بیا د وینې اسی غړی پورته زی درګونو سخت کیږي بیا فشار رامنځته کیږي بیا د زړه سکتر رامنځته کیږي خو دا زب شکر مریضانو کې سرور کړه تا یا اته کړه تا دیر دا هغه ناروغانو چې شکر و نه لري ځکه چې دا چې زړه سکتر رامنځته سي دا سروې کارنه پورته په وسان کې موږ وقته لیدل د دیش کارنه پورته هم هغه مریضان دا چې د زړه سکتر رامنځته کیږي او هغه د منځ زی
عبدالمجید له خوست ولایت نه غږیږي سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ سوال مطرح کړئ
ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده چې شکر په وزن پورې څومره اړه لري چې سړی غټ وي او بل د کوم عمر کې ډیر وي
ډیر زیات من نه حتمن به ځواب کی
دا ګران عبدالمجید وروره د پښتنه مننه موږ وایو چې دغه مریضان انسانان چې ډیر وزن ډیر وي یعنی اوبیس وي یعنی وزن د قد نه جګ یو اندازه موږ درو قد او وزن کې په تبابت کې هغه چې وزن د قد نه پورته وي یعنی چاق وي مجاغت وای او هغه عمر نه د سلويخ نه کار نه پورته وي دیش کار نه پورته وي وزن ډیر وي او کاری ونی کی فعالیت فزیکی و نه لري او هغه غذای پام نیوی یعنی حسی خورای و دست شان چی شکر ناروغی را مستکوی دیگه دیر بخوری بیاد اگه شکر نیسی خواه اگه مریضان چی وزن کم وی او اگه سپورت منظم بو کی او پریزی و نیسی یعنی غذای پام وی اگه ناروغان شکر ننیسی خب با آمد تو گوایی چود اگه مریضان چی وزن دیر وی او با غذای پام نوی او فعالیت فیزیکی و نلری یعنی سپورت و نیکی شکر دیر نیسی
من او علایم یسه کوم کسان چې په شکرې ناروغي باندې اخته کیږي
مننه بیبی صافی صاحب موج شکر دوه دوره موږ مخکې وویل چې دوه دوره مهمه ده یو ټایپ 1 او ټایپ 2 ده وبخه
مننه د تاسو د وخت ته به ورسره شو سمو الحق له لوګر نه لمن سره په تماس کې ده مې ربني وکړي
بله سلام علیکم تاسو ډاکټر سمو ترام ته سلامونه ونی کی غلې وړاندې کوم سمو لا کوم د لوګر ولایت محمد رسول صلی الله علیه وسلم محترم ډاکټر زغ په لهم د طب د څلور سیز ماسلې مغوستل مې چې د
مهرباني اورو ستاسو غږ
د دقیق الهتونه چې دې ترته مهرباني وکړئ
سمو الحق ورور ستاسو غږ پریشون او دغه پختنم لسر نه مطرح کړئ چې ډاکټر صاحب جواب ده
د دوه ډوله شکر دقیق الهتونه راته وایي مهرباني وکړئ
حتمان حتمان
او ډیر مننه
تشکر ما پیشتر قسمی که گفتیم شکر در اصل فعلا نظر به تقسیماتی که در سازمان دیابت دنیا و ایدی امریکا یا سازمان دیابت امریکا تقسیم بندی کرده به چهار شکل است که دو شکلش به شکل تعداد زیاد مصابی نزیده ایتو میکنه 90% تایپ 2 شکر تشکیل میده و 5-10% تایپ 1 شکر تشکیل میده و دیگه شکر دوران حاملگی یا هست که به نام جسنشل دیابت یاد میشه و شکل یک از آفات مترافقه دیگی مانند عملیات های پانکراس است تومرای پانکراس است و یا التهاب پانکراس است به وجود میایه و دلایلی که پیشتر عرض کردیم که 90% تایپ 2 تشکیل میده و دهی زیادتر مسئله چون برادر ما سمیل حق از لوگرد و درباره علت های تایپ 1 و تایپ 2 پرسان کردن زیادتر مسئله مقاومت مقابل انسولین است. در وجود انسان یک غده هست به نام پانکراس که در پشت میده تقریبا قرار داره و یک مواد افراز میکنه به نام انسولین و این انسولین سبب از این میشه که همی غذایی که ما میخوریم چی پروتین باشه چی قند باشه و چی شحمیات میباشه یاره با گلوکوز تبدیل شده و بالاخره گلوکوز داخل اجده میسازه در مریضای شکر همی گلوکوز داخل اجده شده نمیتونه یا مقاومت در مقابل تاثیرات انسولین است انسولین نمیتونه که دمو مثل کلیور یا مو جهات باز کنه و گلوکوز داخل شوه و یا تعداد مو اخذها کم است و یا نمیتونه که درست گلوکوز هم مصرف رسانه که مقاومت در مقابل تاثیرات مقاومت مقابل انسولین یکی از علل عمده شکر نوع دوم است و شکر نوع اول اکثرا اوتو ایمونیتی یا زی داخل می سازن که تخریب عضلات بتای پانکراس به شکل پیشروندی صورت میگیره که تخریب عضلات بتا سبب از این میشه که انسولین در وجود افراز نشه، یعنی عضلات بتا که سازنده انسولین از در وجود و انسولین تولید کرده نتونه و این سبب از این میشه که مریض مصاب شکر شوه و از همون خاطر مریض شکر نوع اول زیادتر مربوط اطفال و شکر نوع دوم زیادتر مربوط سنای بالاتر از 30 قلمداد میکنن که شکر نوع اول گرفتن انسولین به میزان شکر گپ حتمی است.
بله محمد خان کنر نه
سلام علیکم
من نه تلفن نم سوال مطرح که دکتر صاحب اوری
سوال شکری نروغه وامل کوم یودی او کچیر دغه نروغه من یو انسان نخته شي نو کوم وامل چې دغه کوم لاری چاري دي چې دغه نروغه په مقابل کې باید ځان سره وساتي کوم وامل دي
مخکې هم دغه پوښتنه مطرح کړ ډاکټر صاحب نه خو به هم تاسو په لنډ ټکو ځواب درکې تاسو واک شیخ پرونه ته حتما بخپل ځواب ترلاسه کړئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دغه د علتونو په اړه معلومات ورکړئ
مننه ګران امرور محمد د کډن ولایت څخه موږ وایو چې هغه سمنځان چې مخکې موبایل چې باید سپم دی وی چې غتونی سي یعنی چاق دی نسی او هغه اسی غړی مونږ خوري دا فعالیت فیزیکی ولری یعنی سپورتی وو کی دا شکر نختی کی که بیا هم شکر مونی ول یا با شکر و اخته سو بیا دا خا پام دی چې دا په شکر چې وخت بیا پریز بعد ونی سي پریز شنه نه با پریز نه کاربوهایدریتونه دا د قندیاتونه دا د بورینه دا د ګورنه دا د اصل نه دا د شانه مخکې دا شکر نه نسی خلک کول شي چې بوره او خوري شکر یې وخوري ګوري وخوري اشي وخوري او کله چې شکر ونی مول بیا موږ وایو چې دا بوره ونخره یعنی ګوره او دا شانه نخره خود که بل شیان ډیر وخوري خو ډیر لیک وخوري یعنی ترکاری په شکر کې عزت د محدودیت نشته کول شي لیک وخوري یا ډیر وخوري پخه وخوري خام وخوري پروا نشته میوه هم کول شي چې دا میوه منه ده گازر ده 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 مالتی ده کینو ده ده شان کولش یا انجیر ده بل شیده یو یاده وادانی پا یو واده غذاکی بخوری او دوده ای وچه دوده ای باید لگ بخوری ده شکر ناروغان زکر جده گلوکوز دیل داری باید وچه دوده دیر لگ بخوری او ده سبوس دوده یا ده جوار دوده چی بخوری خدا
در جا تمنه لکر زب ما توخیل زابل ولایت نه د ټلیفون په اړیکه کې د مهرباني وکړئ
السلام علیکم توخیل د زابل ولایت شاګیل او لسوالي خورتا او محترم د صاحب تخصص من د سلام علیکم
ډیر زه تمنا توخی صاحب مهرباني ساسي غاورو مګه کومه پختنه کولای
تر صاحب خو دې شی مشورې او دې شی په دې کې چې تاسو ونیو کوو د خپل بچو د ډاکټر صاحب زو خواندار چې آیا ان فون او پرشان فون په شوامس کې په څیرګي ساتي چې وخري دا نو د شکرې د کیسې د سبب نه جوړیږي یعنی څو په سبب د فون ګرامه دا معلومات کرا کې او بل یعنی څو په مثلا په شکر باندې اخته شي آیا د دغه په ادارې یا په بول کې غوړ مالي د معلوماتي او دغه مریضي د انسان غرضي یعنی د هوښی پر راځي نو غرضي او نور خو د دې معلومات مو څو وړاندې کو او بل معلومات دا د دغه یو قطعي دی الله لري چې هان کې دا څه د واسطه چې دا سړی له دې مریضي څخه خلاص یعنی په پر معنا تداوی وکړي او بیا په دې مریض باندې اخته نشي او مستره ونی وی وخرو هغه نیوی چې موږ د فارغ شې دي او د دې مریضي د فارغ موزیر دي هغه موزیر نیوی باید موږ ته په ګوته کې چې دا باید موږ ونه کړو
ډېر زیاته مننه توخی صاحب ساسي دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې مو وختلې د دغه ورور
ټول پختنه ما ونه
یو پختنه دا و چې په سالي ورساتونه کې څومره خواړه باید وخوړل شي او بل د دې د تداوی لپاره کوم لارښوونه او زن نور پختنی هم مطرح کی چې تاسو یاد شتوري
دغه مننه وروره تو خی وروره د زابلو نڅخه مش په ساعت په جواب کې باید وایي چې د شکر مریضان کول چې تور خلق نه یو ځای یعنی نور خلق نه پشان د دوده وخري یعنی سبای یم وخري غرمه مخري او مخام یم وخري ک شکر به تداوی لاندې وی یعنی انسولین وخري د پیشکاری د شکر یا تابلیت وخري ک 15 زل دوده وخري دغه خبره ده زما خبره ده
یعنی
پورس کی 15 ساعت نه 15 ساعت کی دا 15 زلی بعد دوده بخوری یعنی سبای طول خلق دوده خوری غرمم خوری مخمم خوری خود موش دا شکر گوله را کو یا دا شکر پیشکاری را کو چ انسولین دا چ سبای بخوری بعد و چ دوده لیک بخوری موش طول خلق په افغانستان کی دا چای خورو سبای کی دا بعد و چ دوده لیک بخوری او په چای کی دا شکر او شیرنی دا سکرین موش هغه ته وایو شیرین کننده دا هغه واچو یعنی بوره ما چوی او هغه واچې وخوري او دا پنیر کول شي نک وخوري یا شیدې وخوري پروا نشته یا دانچان او په میوه کې هم کول شي او دانه یا دوه دانه منی وخوري په سبای کې یا ممیزی وخوري په غرمه کې یا مالټي وخوري او یا دوه دانه په ماخام کې خدا خټکی چې ګلوکوز دې درته یا اوندوانه چې نک ګلوکوز لري کول شي یو قاشي وخوري یا امه ګلوکوز دې درته لک وخوري انګوري ګلوکوز دې درته بعد لک خورل شي او هغه دا شکر که دې وخت سو سبای غرمه او مخم او په لس بجې کې او درې بجې کې لس بجې د غرمې نه مخکې او درې بجې د غرمې نه پاس کله چې سبک دوده یو خوري یعنی یو ګیله شیدې وخوري یا بولانی وخوري یا بل شی وخوري دا خدای شکر کنټرول سي او هغه برور شوای چې دا قطعی تداوی نلی زم موج وای چې دا شکر چې دا پانکراس غده وو دا انسولین نه فرازوی یا انسولین نلری دا کمبود دا د انسولین د وجود کی هغه وخت چې دا کمبود نم رامنسسی وی یا شکر رامنسسی وی دا د انسولین کمبود دا وجه نه بیا دا چې انسولین تطبیق ونیسی انسولین په وجود کې نه وی دا نور کیږي ځکه ضرور ده د هورمون دا او دا د وجود نه ضرور ده چې دا انسولین وخت یا تبلیت وخت ترغه زوی پوری چې انسولین ولری په وجود کې دا چې انسولین خلاص وی نه منځه ودر بیا ضرور ده چې انسولین وخت شکر قطعی در منز نزی هست وقت خب باید در دوای منظم مخلی چی در کنترول سی او وجود زیان نرسوی
در از اتمن دکتر سب در مخی چی خبرون تلال شو در و بجو خبرون تا یو بلوریدون که به هم مخلو سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام از دی رادیو در میره بانی اوکی
از یادتر در کنه و لایت نتاس که زحمت در کنه و سلامون نتاس و پرس اور یذن کو السلام علیکم
وعلیکم السلام
الله پختن زاده شی شکر د مرض وقایع کی شه د شړ مخکنه زغه وقایع او عوامل به ذاتی شی یعنی زان ته وسات مخکنه شه د مرض باندې پلان
ډاکټر سم مخکې دونه وک نو که خبرونه اوریدلی خو به هم تاسو به جواب
درک نو تاسو وصل شو
اتمنه تاسو معلومات درک ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب که معلومات ورکړي دا ورور ته د وقایع پاړه
ګران ورور دې مننه ما مخکې هم وویل چې دا وقایع د شکر ډېر مهمه برخه ده هغه انسانان چې غالي والی چې وقایع کړي شکر نه چې مور یا پلار شکر ولري یا بل خپلوان شکر نږدې خپلوان شکر ولري باید وزن ډېر نسی وزن پام دی چې وزن ډېر نسی یا چاق نسی او هغه سی غړی مونخري ورج لیک وخري او چې دای لیک وخري دا ترکاری میوه دا ډېر وخري او پورس کې 10 دقیقې 40 دقیقې بعد وګرځي دا سپورت یو کې دا چې سپورت وو کې ترکاری او میوه ډېر وخري اسی غړی لیک وخري او ماشینری زندگی و نلری دا شکر مخنیوی ډېر ښه او اسانه طریقه ده
مننه د وقایع په اړه په نورو برخو خبرې مو کې به هم درې دقیقې وخت لرو د خبرونو ته که پلان جوړ کړو یو څه معلومات راکې چې سره کوم ته کنټرول دی سي او کسان چې مثلا په شکرې ناروغۍ باندې اخته کیږي علایم څه په وجود کې دغه په اړه یو څه معلومات ورکې
ما مخکم دا سوال پوښتنه په ځواب کې ما ویلې و چې دا شکر چې دوه برخه ده یو ټایپ اول دا چې دا په کوچنیوال کې رامسکی کی او دغه ډیره تګی کیږي ډیره تشمیتیات زی ډیره تګی کیږي او وزن بایلی دا ډیره فاروقه یعنی ډیره مهمه علائم دي چې تګی کیږي ډیره تشناب تزی او ډیره غذا ته اشتیا ډیره او وزن بایلی دا دغه چې اشتیام دی لري وزن بایلی خود د بدوم تایپ کې دا اراس لیک نیوی ممکن په اول کې نیوی بیا په رامنسسی دا په اختلاطاتو کې یعنی سرګي وجلوی یا سکت د زمانت کوي یا سکت د دماغ رامنسته کوي یا پښتور کې وظایف خراب وي یا په سوزخت رامنسته کوي یا زخم رامنسته کوي بیا تشخیصي
بیت دغه کسان چې په دې ناروغي اخته کیږي لمړی ستاسو توصیه صد ورته چې سبا ته وکي
بس باندې اختصاصي
د شکرې ناروغي باندې سخته کیږي کوم علایم چې تاسو یې دونه مو کې په وجود کې ګوري دوی به 100 کیلومتر نه اقدام به سي
ډیره ښه هر ورور چې دا یا هر خور چې دا ویني چې په خپلوان کې یا خپل ځان یا خپلوان ورور خور یا په فامیل کې دا یو څوک چې ډیر تګی کیږي د تشناب تزي وزن کمیږي او اشتیاي دل لري خو وزن بایلي دا باید پام دی چې دا ډاکټر ته ورسي شفاخانه ته ورسي جهت معاینات د شکر او کې چې شکرونه لري یا هغه سو ګورونه چې وزن ډیر دی سروي خل نه پورته وي او وزن ډیر وي یا دا پخې سوزي خرمسته کیږي یا سترګي دیدی کم کیږي یا فشار جګی کی بعد ډاکټر چې ورسي بعد شکر معاینات تکنیس دا شکرونه لري که شکر درلود بعد تشخیص تداوی سی چې دا شکر د اراز او اختلاطات نه ځان وساتي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو خبرونه لمړی برخه هم په همدې ځکه پې تر رسیدي د خبرونو نوبت را رسیدي دریو بجو خبرونه دي چې ل فریبا وحیدی څخه به وورو او بیا به د خبرونه دویم برخه تر وګرځو د دویم برخه د لپاره تاسو هم په تمه اوسئ د ټلیفون شمیرې به هم تاسو یو ځل بیا تکرار کو 0999235500 بل شمیره مو د 0999235500